ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زفرشته سهاګ د دې خبري مجلې په وړاندې کولو ستاسو قربانې يم په سر کې خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اجانس د دې لارې در پوره بندیدو خبر ورکړی وو خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ایم رستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالي میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ اخلاص دی چې اصلي اسناد لري یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لارو ډرایوران په ځانګړو کاغذونو تګ راتګ کوي شي او هیڅ دیس پر نشتا د پاکستان صدر اعظم وای پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه چې یې په بدل کې ترلاسه کړی دي د د پوینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي شابه شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغمل وړ نه دي ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل شي هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه وی ویل او ویلې دي د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی ایرانی مورخ علي اصغر حقدار چې د 2009 کال اعتراضونو وروسته د ترکیه ته کډوال شوی وو لدې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کم ته واستول شو هغه پرون د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د خلاصېدو غوښتنه رد کړې د حقدار مدافع وکیل صالح افا فردا ته وویل د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړې چې کغدا غوښتنه هم رد شي نو ایران ته د حقدار د بیرته لیکدولو امکانات خی زیات شي د پاریس د اولمپیک په سګنه یو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلون کې افغان خويندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري یولدوس ازادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دا غواړي په سګنه اولمپیک کې د 40 میلیون افغان خزو چې د دې په وینا لخپل لومړنی حقوقونه به برخه دي استازیتوب وکړي نو موري دا یادونه هم کړي چې غواړي په دې اولمپیک کې نړیوالو ته وښيي چې افغان خزې له ناوړه شرایطو سره سره کولای شي لوی هدف ته ورسیږي پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوره دا لومړی ځل دی چې د اولمپیک لوبي جوړیږي دا لوبي چې د نړۍ شاوخوا 15,000 لوبغاړي په 22 ورزشونو کې سیالي پکې کوي سبا پیلېږي د افغانستان لخوا 3 جون په ګډون شپږ لوبغاړي ګډون لري خو د طالبان حکومت وای افغان جونې په اولمپیک کې د دوی استازیتوب نه کوي اوکراین وای د دې هیواد په څ باندې وو سیمو کې د روسیې له 18 غول شو یو بی پیلوټ الوتکه څخه 15 او شانډی کړی دی د اوکراین د هوایی مدافع ځواک په یو بیان کې ویلی دی چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اودیسی خرسون میکالیوف کیف سومی جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوی او لماین زوړل شوی دی بیان زیاتوی چې درې نور ډرونونو د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دی د ناتو غړي رومانیا په یو جلا بیان کې ویلی دی چې د اوکراین جنوبی پولې ته نږدې د تولیسیا او لسوالی خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداري خبروي د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې د متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړې چې دوه روسي او دوه چینایي جټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکې د جولای په 14مه کشف او موندلې دي په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نه ننوته خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې اتکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
یو شمیر ناروغان او په ننګرهار کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان حکومت د ناروغانو پر مخ تورخم دروازه تړلې ده.
مریض بس ګرمیم ده او بل مریضتیم شي او بس سخته ده. تقریبا پرون هم ټوله ورځ هم تیره کړه او نن هم دغه سبی نه بس دوه نیم ساعته وشو چې وډیاړو بس نه پریښوده.
د اورزګان ولایت یو سیدونکې ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی او خلک له روزیونو د مرغانو لیدو ته راځي.
خپل سچری د پاره راځو بس یو وخت راځو. ډېر کمونه مرغان شته، ډېر میلیان ورته راځي، د لرې لرې ځو سره ځي دغه ولایت پرېږده د کندهار څخه.
په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې اتکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت پاړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلی لا زیاته شوې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 3 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی، په کې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی او 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلی چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمیر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیا وایي په کراتو د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هم اسلامی حق ترین اخیستل شوی، هم بشری حق ترین اخیستل شوی ده. او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشری حقوقو مشر موهب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړي دی وکړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ د غشان په خپل ایکس پاڼه کې لو ټولو افغان خوځو د بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولونو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو وغوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د خوځو د حقوقو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خځې له ټول سیاسي اجتماعي او مدني حقوق څخه محروم ووسی، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلان یې خبره کړي او هو یې چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کیږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلان په خبرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنۍ ته په نږدې کېدو پر دغه ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان میرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګنلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سره مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چیرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو میرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، میرمنو ځینې خپل کارونه یې کولی شوای چې په خپله یې مخته بوځي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي میرمنو ته نه به ورته برابره شوې. دا چې نن ورځ دا پروپور کې راغلی دي، دا یو نوې خبره نه ده او دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان ور باندې پوهیږو، دوی په خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما په راپور کې مرکه شوي څلور شپېته فیصد ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډېری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که خځې د ځان استازیتوب و نکړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وي تکاو کړی، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نکړي؟
ډېر زیات ګوره، دغه راپور کې چې دوی اتیا سلنه ښایي، زه فکر کوم دینم کېدای شي چې زیاتره وي. دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسېږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه میرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه میرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نرینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نه شي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې میرمنه په خپله نه شي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به میرمنې زیاتره مخامخ کېږي، او د دې څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه رقم حالت کې ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان په رسمیت پېژندنې په هکله باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لري، دو خاطره باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغې هېوادونو په هکله باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکي باندې څه وخت چې په رسمیت پېژندنې په هکله باندې خبرې کېږي، خو اغېز زه فکر کوم چې د دوی په خاطر زیاتره وخت نه لري، چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېرې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې په هکله باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کښېني، ښځو به غږ ورته کولو، چیغې به یې وهلې او نارې به یې وهلې چې ګوریه زموږ حق حقوق به تلف کېږي که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږونه نیسي. خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په هغې وخت کې توجه ورکړله، نه میرمنو غږ ته یې توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله، نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې په افغانستان کې د ښځو په اوسني وضعیت را سره غږېدلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. یوش مې ناروغان او په ننګرهار کې طالب سیمهیز چارواکي وایي د پاکستان حکومت د ناروغانو پر مخ تورخم دروازه تړلې، خو په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي یوازې د هغو کسانو مخه نیول شوې چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو یې هغه هیواد ته د تګ راتک هڅه کوله. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شیراغا دی چې خپل ناروغ سره له پرون راهیسې په تورخم کې له دروازې د وختلو په انتظار دی. شیراغا وایي که ځم ناروغ یې ویزا او د ناروغۍ اسناد لري، خو بیا هم د پاکستاني دروازه ساتونکو لخوا ورته د وختو اجازه نه ده ورکړل شوې. نوموړي د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ سره مریضو او پرون راوړ او دا میډیکل ویزې وي او دغه میډیکل ویزو غوې چې نه پریدي او بند کړي ډېر زیات کسانو دا بل هغه منچلیپل ویزې چې دي هغه پرېښوده او سیم پریدي او پرون یې پرېښوده. مریض بس ګرمیم ده او بل مریضتیم شي او بس سخته ده. تقریبا پرون هم ټوله ورځ هم تېره کړه او نن هم دغه سبی نه بس دوه دوه نیم ساعته وشو چې ولاړو او بس نه پرېښوده.
مراد خان چې د پښتورګو ناروغي لري او غوښتل یې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي هم ازادي راډیو سره د ستونزو شریکه کړه.
نورا میډیکل ویزی را سره پرون هم راغلی او نه پرې خودو نن بیا راغلو نه پرې خودو درې میاشتې مې ویزی را سره او مریضان او ګرمي ډېره.
دوی د پاکستان حکومت غواړي څو د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه پرانیزي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د ولی ویان ملا عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني لوري لخوا د ناروغانو پر مخ د تورخم پولې د تړل کېدو په تایید سره وویل چې د دې اقدام په لامل دوی هم نه پوهیږي.
د تورخم دروازه خو د پوخه په سر په عادي ډول خلاصه ده، صرف هغه د مریضانو ته چې د پاکستان هیواد کومې ویزې آنلاین ویزې ورکولې په هغه مریضانو باندې هغه ویزې بندې کړې دي.
خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایفای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کېږي چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو دریو ورځو کې سل تنه چې جالي میډیکل او تحصیلي ویزې یې لرلې بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ په راپور کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر صابولي په حواله ویلي پاکستاني لوري تورخم دروازه د هغو کسانو پر مخ چې د ای ټي ای په نوم ویزې لري تړلې، خو د نورو ویزه لرونکو او سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه ده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه تر دې مخکې هم د پاکستاني لوري لخوا نه یوازې د ناروغانو پر مخ بلکې د نورو مسافرو او سوداګرو پر مخ د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د نښتو او نورو څرګندو او ناڅرګندو دلایلو له کبله په څو ځلې تړل شوې چې مسافر په ځانګړي ډول ناروغان یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د رومانیا دفاع وزارت تایید کړی چې د روسیې لخوا د توغول شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې له اوکراین سره د دې هیواد په ګډ سرحد کې موندل شوې دي. د اوکراین پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې نن سهار وخت یې د روسیې لخوا د توغول شویو توغندیو ډیره برخه له منځه وړې، خو دوی زیاته کړې چې له دې توغندیو څخه درې د ناټو د غړو د ناټو د غړي رومانیا په خاوره کې ورک شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د روسیې لخوا د توغول شویو بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو ټوټې د دې هیواد په قلمرو کې موندل شوې دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دې ډرونونو ځینې ټوټې له اوکراین سره پر ګډه پوله د دانیوب سیند پر غاړه د پلاورو په نوم کلی کې موندل شوې دي. بیان زیاتوي چې د دې ډرونونو د نورو ټوټو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې ټولې هغه سیمې چې د دې ډرونونو ټوټې پکې را پریوتې د استوګنې له ساحو لرې دي او عامه تاسیسات هم نه دي زیانمن شوي. د رومانیا دفاع وزارت همداراز ویلي دي چې د اوکراین جنوبي سرحد ته نږدې د تولیسیا ولسوالۍ خلکو ته د روسیې د حملو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبرداری ورکړل شوی دی. د رومانیا د سیمه چې د دانیوب سین په اوګدو کې پراته ده د اوکراین د اودیسی سیمه له ازمایل ولسوالۍ څخه یوازې 300 متره واټن لري. په تیرو دو شپو کې دا دوهم ځل دی چې د اودیسی سیمه دا اړونده ولسوالۍ د روسیې د بی پیلوټو په حملو کې په پرله پسې ډول په نښه کیږي. په رومانیا کې دو اف 13 ډوله الوتکو چې د ناټو د ماموریت د هوایي پولیسو د یوې برخې په توګه هلته دیره دي تیره شپه د دې حملو څارنه کوله. رومانیا چې په ناټو کې غړیتوب لري له اوکراین سره 650 کیلومتره ګډه پوله لري. د اوکراین د هوایي مدافع د ځواک مشر میکولا اولیشچوک نن وویل د روسیې پوځ نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکولایف، کیف، سومی، ژتومیر او چرکاسی سیمې د ډرونونو په وسیله په نښه کړې. د اوکراین د اودیسی سیمې والی اولیه کیپر وویل چې په دې حملو کې دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د بی پیلوټو چرې په ازمایل کې د استوګنې پر یو کور راپریوتلې. ښاغلی اولیشچوک زیاته کړه چې له دې ډلې درې ډرونونه د اوکراین او رومانیا د ګډ سرحد په سیمو کې تری تم شول. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ژتومیر سیمې والی وویل چې د روسیې د ویشتل شویو لسو ډرونونو ډیره برخه د اوکراین د هوایي مدافع د ځواک لخوا وویشتل شول، خو د ویشتل شویو ډرونونو چرو لس کورونه او سیمه ییز تاسیسات زیانمن کړل. همداراز د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو وویل روسیې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله له څو خواو څخه حمله وکړي، خو دوی ټولې وویشتلې. هغه زیاته کړه چې په کیف کې د دې حملې د زیانونو په اړه دوی ته راپور نه دی رسیدلی.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه کودلې ده. دغه ټولنې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو سره د انساني چلند عمل کېدو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د خپل اوسنی وضعیت او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه کودلې ده. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمه ییزو ادارو لخوا په خبرو شویو اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپناه پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې واخیستل شي ویل نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډیر سخت ژوند لري. ان د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ایز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه، زموږ اولادونه، زموږ د کور مېرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وزو، موږ ډیر توهینیږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
نوموړي دا هم ویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل
که څه هم جرم د یو کس لخوا ترسره کیږي، خو زیان یې ټولو افغان کډوالو ته رسیږي. د دې ترڅنګ ښایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د ډله ییزو بریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. که څه هم د ایران په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لوري ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او لدې هیوادونو ایستل کوم نوې خبره نه ده، خو هغه څه چې د بشري حقوقو مدافعان او افغان کډوال ډیر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وسم په افغانستان کې اوروزګان ولایت ته ورزو. د اوروزګان ولایت یو سیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت دغه ولایت کې د مرغانو جوبند جوړ کړی دی. نو مړې په دې جوبند کې لسکونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته په ګڼ شمیر کسان ورزي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبان پنځه څلوېښت کلن سیپولا جوړ کړی دی. سیپولا وایي دغه ژوبانې شاوخوا ته کاله وړاندې پر پنځه جریب مځکه باندې د دریو میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا یو سلو پنځوس ډوله مرغان پکښې کېسته. نو موري وای اکثره دغه مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړې دي.
دغه خوشیز مر سره وس کومه کو کی حکومت کومه کو کی بیا موږ چې لا وس مقصد غونه ایوانان دغه نور کولای شي. خو سه اکثره زه د دې سره وړاندې سم نه دي چې ځایم زله دغه دی دوه وس مام نه رسیږي.
نو موري وای د دې جوبان لې دوه ته د اوروزګان د اوسیدونکو ترڅنګ د گاونډي ولایتونو هم ګڼ شمیر خلک راځي. د اوروزګان اوسیدونکو د شاغلي سیپولا د دې اقدام هرکلی کوي او وای چې حکومت باید دغه کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دې په خبره چې نو موري د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوی د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دې ژوبان ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلی. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښیږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلی.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دي دغه شیان، د زمریانو کوترې و اوشترمرغ و دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښېږي، خاص د دې د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې جوبان ته راغلی دی. وایي د جوبان په جوړېدو سره زیات خوشحاله یم او زیات وخت د خپلې کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جوبان ته راځم.
موږ د خپل سچېری لپاره راځو، بس یو وخت راځو. ډېر کمونه مرغان شته، ډېر میلیان ورته راځي، د لرې لرې ځو سره راځي. دغه ولایت پرېږده د کندهار څه چې بل ورځ د کندهار خلک راغلي وو، د خارج د امریکا خلک راغلي وو، هغه د لیرا وسته پلنداري وو کې وګرځېده.
بلخوا د اوروزګان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبان جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. فرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وایي
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او د مزیک کار کې خدغه په پیسو سره ترڅنګ د بیرته د میلې ځایونه جوړي. نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کیه، مثلا د دلته آرام فکر لري. هغه څوک چې تر ازي د میلې پیسې مثلا تاسو تر غلی اس نور ملمانه راغلي دي، هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لادی ټول سره سره د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولا د دې اقدام هر کلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پوري ورسره همکاري وکړي. په اوروزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ساعت 6 و